د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
په لندن کې د افغانستان په حق له نړیوال کنفرانس روان دی. جنرال رحیمی د کابل د امنی د نوي قومندان په توګه ټاکل شوی دی، او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د کریمیا د نیولو دفاع کړې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا جغ آشنا راډیو نز موږ دوهمه یو ساعته پښتو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې به د تازه خبرونو علاوه مطالب هم ولرو، خو اوس پام وکړئ خبرونو ته چې زه روشان نورزی او زما همکار سید سلیمان شاه تاسو ته ولولو. نن سهار په لندن کې د افغانستان په هکله نړیوال کنفرانس پیل شو. کنفرانس د بریتانیا بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند او د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرانستی. په کنفرانس کې د یو شمېر هیوادونو استازو خبرې وکړې. په کسانو کې چې په کنفرانس کې به خبرې وکړې د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری شامل دي. د بریتانیا د نړیوالې پرمختیا وزیر جسټین گرین د دغه کنفرانس له پیل څو شېبې مخکې افغان خبریالانو ته وویل چې د کنفرانس افغان حکومت ته یو فرصت دی چې د راتلونکي په باب خپل نظر نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي. ټاکل شوی ده چې د کنفرانس په پای کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی خبریالانو سره خبرې وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې جنرال عبدالرحمن رحیمی د کابل د نوي امنی قومندان په توګه ټاکل شوی دی. د روانې اونۍ په سر کې داسې رپورټونه ورکړل شوي وو چې پکې ویل شوي جنرال ظاهر چې د کابل د امنی قومندانو استعفا کړې ده. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی امریکا غږ ته وویل چې جنرال ظاهر د کابل د امنی قومندان په توګه له دندې نه ګوښه شوی او د کورنیو چارو په وزارت کې جنایي جرمونو سره د مبارزې عمومي رئیس مقرر شوی دی. جنرال عبدالرحمن رحیمی پخوا د بلخ د امنی قومندان وو.
د کوچیانو استازو نن په کابل کې غونډه وکړه او له حکومت نه یې وغوښتل چې ژر د کوچیانو یو سراسري سرشمیرنه وکړي او د نفوسو په اساس ورته خپل حقوق ورکړي. په ملي شورا کې د کوچیانو استازو د افغان حکومت ځینو چارواکو او له څلور دیرشو ولایتونو د کوچیانو استازو په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه او د کوچیانو په ستونزو او د دغو ستونزو د اوارۍ په لارو چارو یې خبرې وکړې. د غونډې په پای کې کوچیانو پریکړه لیک صادر کړ چې جمهور رئیس اشرف غنی ته به یې وسپاري.
د سوریې د رژیم مخالفان وایي چې د اسلامي دولت جنګیالو د دغه هیواد په ختیځ ولایت دیر الزور کې پر یوې مهمې نظامي اډې باندې یرغل کړی دی. نوموړې نظامي اډه په ختیځ کې وروستۍ غټه اډه ده چې تر اوسه پورې لا د بشار الاسد د رژیم د وفادار عسکرو په لاس کې ده. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې موسسه چې مرکز یې په لندن کې دی نن د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د اسلامي دولت وسلوالو جنګیالو د موټر بم حمله وکړه او د سوریې د پوځ نونس عسکري ووژل. په عین وخت کې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد وایي چې په سوریه او عراق کې د امریکا په مشرۍ هوایي حملو تر اوسه پورې چندان ډېرې مؤثرې نه دي ثابت شوې او سمه نتیجه نه ده ورکړې. بشار الاسد له یوې فرانسوي مجلې پاریس میچ سره په یوه ځانګړې مرکې کې دغه خبره کړې ده. یو لوړ پوړی امریکایي جنرال وایي چې اسلامي دولت په لیبیا کې د خپلو جنګیالو د روزنې لپاره نظامي کمپونه پرانیستلي دي. جنرال ډیوډ روډ ریګیورس پرون د چهارشنبې په ورځ په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې دا مهال امریکا په نوموړې اډې باندې د حملې اراده نه لري.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له یوکراین نه د کریمیا د ټاپو وزمې د نیولو دفاع کړې ده او په لویدیځو قدرتونو یې تور لګولی دی چې د اوکراین له بحران نه یې په روسیې باندې د اقتصادي بندیزونو د لګولو لپاره د یوې بهانې په توګه کار اخیستی دی. جمهور رئیس پوتین چې نن د پنجشنبې په ورځ ولس ته خپله کلنۍ وینا کوله، کریمیا ته د روسیې د یو روحاني مرکز په توګه اشاره وکړه او وی ویل چې هر کله چې څوک وګوري چې روسیه پیاوړې سوې او مستقله سوې ده، سمدستي د کمزوري کولو لپاره اقدامات کوي او بندیزونه پرې لګوي. کله چې سږ کال روسیې د کریمیا په ټاپو وزمی کنټرول حاصل کړ او د یوکران په ختیځ کې د یاغیانو ملاتړ پیل کړ، نو امریکا او لویدیځو قدرتونو پر ضد اقتصادي بندیزونه ولګول چې د روسیې پر اقتصاد ډیره ناوړه اغیزه وکړه.
د روسیې امنیتي چارواکي وایي چې په درندو وسلو سنبال اسلام پالو جنگیالو د چچینیا په مرکز ګروزنی کې په امنیتي ځواکونو حمله کړې ده. چارواکو وویل چې د ټوپکو په ډزو کې لس پولیسان وژل شوي دي او اتیش کسان زخمیان دي. د کرملین ماموران وویل چې وسلوال جنگیالي چې په موټر کې سپارو په دولتي ودانیو باندې هم بریدونه کړي. د حمله په داسې حال کې وشوه چې جمهور رئیس پوتین په کرملین کې د روسیې ولستا کلنۍ وینا کوله.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
ته ادامه ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په سویزرلند کې د اروپا د همکاري او امنیت د سازمان د غړو ملکونو له لوړ پوړو ډیپلوماټانو سره د اوکراین د بحران په اړه خبرې کړې دي. چاکل سوی ده چې جان کیری په باسل کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره هم ملاقات وکړي. په اوکران کې د روسي پلو یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د وروستیو نشوتونو وروسته د غیوات په ختیځ کې د وسنی اوربند د ثبات او دوام په اکله د امریکایي او اروپایي چارواکو سره اندېښنې را پیدا شوې دي. د اروپا د همکارۍ د سازمان له قرارګانه د باندې مظاهرې وسوې او غوښتنه یې وسوه چې امریکا او اروپا دې په روسیې باندې خپل فشار زیات کړي چې په اوکران کې لاسوهنې پای ته ورسوي. له بلې خوا د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې دې په دې اړه شک لري چې جمهور رئیس پوتین به د اوکراین د ختیځ په اړه باندې د مسکو پالیسی ته بدلون ورکړي. اوباما وویل چې مسکو به هله خپل پالیسی بدل کړي چې د لویدیځو قدرتونو اقتصادي بندیزونه اقتصادي ضربه ورسوي او کمزوري کړي. اوباما پرون وخت په واشنگټن کې د امریکایي سوداګرو یوې غونډې ته وینا کوله.
کوم روستي ارقام چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ساري ناروغۍ په بخ پاره شوې دي کې چې په لایبریا او ګینی کې پیښې وستر یو حدا پوری کمې شوې دي، خو په اسرائیلون کې نوې پیښې ثبت شوې دي او کچه مخ په لوړېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په ګینی او لایبریا کې عمومي وضع بهتره شوې ده. سکال په لویدیځ افریقا کې د ایبولا په ساري ناروغۍ شپږ زره او اویا ناروغان مړه شوي دي. په تهران کې د واشنگټن پوسټ د ورځپاڼې د خبريال جاسون رضایان د کورنۍ غړي وایي چې رانی چارواکو د دوه میاشتو لپاره د توقیف موده غځولې ده. رضایان چې د تهران په ایروین حبس محبس کې بندي دي نن د قید 115 ورځې پوره شوې. به له دې نه چې چارواکي کوم څرګند دلیل وړاندې کړي، ښاغلي رضایان سږ کال په جولای کې ونیول شو. له بلې خوا د واشنگټن پوسټ مسؤل مدیر مارټن بیرون خبریال ته ویل د پدې نه پوهیږي چې رانی چارواکو په تهران کې د هغوی خبریال په کوم جرم نیولی دی. په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د طرفدارانو مشرانو د تحریک یوه غټه ډله وایي چې د حکومت په ضد به احتجاجي مظاهرې پای ته ورسوي. په هانګ کانګ کې تقریبا دوه میاشتې مخکې په لسګونو زره شاګردان د ډیموکراسۍ په طرفدارۍ او د سیاسي اصلاحاتو په خاطر راووتل او د خارجي سیمې ونیولې. د نیویارک په ښار کې نن د پنځشنبه په ورځ بیا احتجاجي مظاهرې شوې دي. مظاهره کوونکي د یو منصفه هیئت د هغې پرېکړې ضد احتجاج کوي چې د نیویارک سپین پوستې پولیسي چې ساکل په جولای کې یو 14 کلن بې وسلې تور پوستې له مرۍ نه نیولې او سای ورله خفه کړې وژلې و، بېګناه وباله او له محاکمې نه وژغورو. له بلې خوا د امریکا لوی څارنوال وایي چې فدرالي حکومت به د دغې پېښې په اړه ځانګړي تحقیقات پیل کړي. یو وروستی سروې ښیي چې په روسیه کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د مقبولیت په باب د خلکو نظر اوس هم مثبت دی. دغه سروې وایي چې د یوکرین د بحران په وجه د روسیې د اقتصاد د خرابېدو باوجود په 15 روسان د هغه ملاتړ کوي او وایي چې پوتین تر ټولو زیات باور او اعتماد وړ مشر دی. د پاکستان حکومت وایي چې په تیرو 4 کې په غټو خرونو کې یو شمېر کسان په دې ګمان نیولی دي چې په سوری او عراق کې د اسلامي دولت سره اړیکې لرلې. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي میرمن تسلیم اسلم نن په اسلام آباد کې کړې ده. نن د پنځشنبه په ورځ ټاکل شوی و چې د امریکا د خلایي څېړنو اداره ناسا د اوریون په نوم یو فضایي کپسول فضا ته ولیږي، خو د یوې ورځې لپاره په وروستۍ شېبه کې تو اول د زینو تخنیکی ستونزو لامل ځنډول شوې دي. ټاکل شوی و چې د ټاکلي وخت سره سم نن سهار په محلي وخت په 9 او 44 دقیقو دغه کپسول د فلوریدا ایالت د کیپ کاناویرل له خلای مرکز نه فضا ته وتغول شي. او د فلیپین په مرکزی برخو کې د یو سخت سمندري طوفان لامل د ساحلي سیمو نه پزر هاو خلک خپل کورونه تښتیدلی دي او جمهور اکینو استراري حالات اعلان کړی دی. دغه وژن کې طوفان پروس کال 2000 کسان د فلیپین په ساحل